سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بجې شوي تاسو مخه کده زده رادیو نوري د دې سات خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د عقاب پیکار د تخنیکی چارو په سم په لختر کله کوم د دې سات د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ هلدی وروسته په بامیانو کې بند امیر تخزی د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنۍ ونن د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی هغه څرګندونې شریکې کړې دي چې پکې وایي څو چې بند امیر ته د ښځو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي، ښځې دې بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلی حنفی زیاته کړې ښځې په چکر تللی شي، خو چکر تلل فرض یا واجب نه دي. د بندیز یوازې په شفاهي ډول د طالب چارواکي په خپلو خبرو کې لګ وقت د طالبانو لاستنیدو وروسته لاش بګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، نجونې له پانتوني زده کړو راګرځول شوې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د ازبکستان یو هیئت طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختور خبري اژانس نن پر خپل ایک شبکیه ټویټر لیکي د دغه دیرش کسیز هیئت مشري د ازبکستان د تجارت وزارت نومړی مرستیال ناظم خان خالد کوي. دغه اژانس یاده کړې ده چې د دې هیئت د دورځني سفر په ترڅ کې به د افغانستان او ازبکستان د بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې وشي. ازبکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، خو د نورو هیوادونو په څیر یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي تېر کال ویلي وو طالبانو سره تعامل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په ننني برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د خارکیف په ختیس کې د پلودوبلی کلی پر یو کافی شاپ توغندی ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی، یو څه مود وروسته پودلولی سیمه روسیه اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې ونیوله. او د روزنیز ماموریت پر مهال د دوه اوکراینی الوتکو په ټکر کې درې پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین د تحقیقاتو دولتي ادارې نن ویلي دي چې د ایل 9 الوتکې چې د جي مترو پر فضایي الوتنې کولې پرون ټکر کړی و. د ښار د اوکراین د پلازمېنې کیف لویدیز ته په 140 کیلومتره کې پروت دی. د چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتوي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ و. وړاندې یې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزول ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوي دي. دا چې چاپیریالي مثبت نمونې سطوي
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګیری کېږي هغه مثبت راشي، دوه ته مثبت نمونې ویل کېږي.
په دې اړه چې د پولیو پیښې په افغانستان کې په تېر کال په کوم ولایت کې ډېرې ثبت شوې دي، په دې اړه به درته ډېر جزئیات ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق بیا ویلي دي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې ورسره خلک مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي، د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
روسیه ته به هم ورشو چې په پلازمینه مسکو کې نن د بی پیلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. موږ مطالب هم شته، منځ هم غواړم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بیا ستړی مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا وړاندې ورسره مخامخ وو. د دغې ماموریت پر ویب پاڼه د تېرې ورځې په خبره شوې لمبې کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیړنۍ نوملړیتوب دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندویو موسسو هغه وړتیاوې کمې کړي چې زیانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې تیره ورځ دغه ماموریت په ویبپاڼه خپره شوې راغلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې افغانان لا وړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړې لیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لا وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکي وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکي سمسور چې د واټ په سر د مزدورۍ په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوې او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم تاسو وګورئ چې چوک ته په سلهاو خلک راځي د مزدوریانو لپاره، داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي دوی خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال بې مرستې هم بندې کړي دوی بیخي له یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو دوول
بے روزگاری زیادہ دا کار نستا خلق بے روزگاری لواجہ حتی خپل اولاد خرسی نو دلتا ورس پا ورس غریبان خیرات خوران زیادتی نو مج سر خپل کومک کوئی چی مج دا آغا سختی نووزو.
پر افغانستان دا طالبانو دا بیازلی واکمانی دول پیل روسا پا دی حواد کی بی وزلی و بیکاری تربل هر وقت زیادہ شوی. روان میلادی میاشتې په یو لسمه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلی و چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. پر راپور کې راغلی و چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له لسو کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 20 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوې دي. یاد سازمان د پولیو بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په وینا کې لیکلي دي چې د تیرې غونډې څخه تر اوسه په ننګرهار ولایت کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د ګوزن یا پولیو ناروغي او د چاپیریالي مثبتو نمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. یا سازمان په نړۍ کې د پولیو وایروس د خپرېدو په اړه د بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل په افغانستان کې د تیرې غونډې راهیسې د ګوزن یا پولیو وایروس 15 پیښې ثبت شوې چې ټولې د ننګرهار ولایت څخه دي. په بیانیه کې زیاته شوې چې تر دې دمه په افغانستان کې 2 مثبتې چاپیریالي نمونې ثبت شوې چې یوه یې په کندهار، یوه په بلخ او نورې ټولې د دې هیواد په ختیځ کې لیدل شوې دي. خو د یادې کمیټې د 15 غونډې په بیانیه کې چې د روان میلادي کال د می میاشتې په 12 نیټه د روغتیا نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپره شوې وه په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 0 او د مثبتو چاپیریالي نمونو شمېر 15 لیکل شوې وه. چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پولیو په پیښو کې زیاتوالی ښیي. خو دا چې مثبتې چاپیریالي نمونې څه ته وایي، د کابل ښار د انتني روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي:
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګیري کېږي، هغه مثبت راشي، دغو ته مثبتې نمونې ویل کېږي. او د دې تر څنګ کله چې په هغه ناحیه کې مثبتې نمونې رامنځته کېږي، د دې دپاره واکسین ضرور او اړین دي.
نوموړی کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان دې د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. په بیانیه کې زیاته شوې چې په کندهار ولایت کې د مثبتې چاپیریالي نمونې کشف د عامې روغتیا لپاره یو اضطراري حالت دی، او په سویلي سیمو کې کور په کور کمپاینونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نو ځکه د ناروغۍ د پراخېدو خطر شته. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتل، خو وایم یا شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزند د پیښو له زیاتوالي سره سره د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، خلکو له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په اته ویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند پر ضد د واکسین څلور ورځینی کمپاین چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و، د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد، او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او اروزګان کې به را روانه دوشنبه پیل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان د ځواکمن خوځو غورځنګ یو شمېر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د خوځو هدفي او مرموزو وژنې بولي په خبرګون کې اعتراضیه ناسته وکړه. دوی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د وژل شوي یوټوبرې هورا سادات د قبره تر څنګ راټولې شوې وي، پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي، ادعا وکړه چې افغاني مېرمنې د خپلو حقونو څخه د محرومیت تر څنګ د طالبانو لورې له سپکاوي، وهلو، ډبولو، ربړونو، زندانی کېدو او مرموز او هدفي وژنو سره مخته. تفصیل لپاره راپور کې
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو خوځو غورځنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د مېرمنو مرموز او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمېر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټوبرې هورا سادات چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوې وه، قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان مېرمنې د طالبانو له لورې له سپکاوي، ربړونې، وهل او ټکولو، زنداني کېدو، د جنسي تیري او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څه هم طالبانو وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو ښځو غورځنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 18 مېرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیه په ټکو د پخوانی ولسی جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعال ډاکټر ګلسر، استاد خاطره یوټیوبر هورا سادات، محصل او مدني فعال فاطمه، زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د خوځو د حقونو فعال سمرګل، د تیر حکومت کارکونکې ایدی یمال، خپل دوه لونو سره او د پولیسو پخوانی افسر میرمن نگار، هغه افغان میرمن دي چې په کابل، کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوی. د ځواکمنو خوځو د غورځنګ غړو ادعا کړي چې طالبانو د میرمنې هدف ګرځولي، خو نامعلوم وسلوالې د دغه پیښو مسول بللې دي. د دغه حرکت یوې غړي حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل:
ما با رفتن سر قبری
موږ د هورا سادات قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
هورا سادات ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سادات په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ځواکمنو ښځو غورځنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي. په همدې حال کې یو شمېر میرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحی په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل:
کسی که زندانی میشه در زندان
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل، د بشري حقونو بنسټونو او خپل کورنۍ ته لاسرسي نه لري او ان له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیان وحی ټکوي په مرګ کې ګواښي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کېږي یوازې ظاهرا آزاد وي خو نور د کور ادرس یې اخیستل کېږي د کورنۍ د غړو شمېره یې اخیستل کېږي او دا کس تر څار لاندې وي
او هم زمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادا کړي وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته د تیر حکومت د غړو په وړاندې لا ته سوه ډېر بشري حقونه نقض کړي چې 213 پکې مرموزي وژنې دي خو طالبانو دا راپور رد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې ته تم شو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د بیپلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډول شوې. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د روسیې په پلازمینه مسکو باندې د بیپلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاس دولتي اژانس ته خبر لمخي د دې حمله له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شيريمي تووا دیموتي دیووا او اونوکوف واکي الوتنې د دوه ساعتونو په مخه وځندول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبينين وای چې یو ډرون الوتکه د ماسکو د اترينسکي په فضا کې نسکور شوه. د سیمه د کرملن د لویدیس په 50 کیلومتر کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکې دا برید یو ورځ وروسته تر دې وشو چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسیې دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وشول. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساعتونو په ترڅ کې دریا بیا ډرون الوتکې له منځه وړې دي چې له دې ډلې دوه څلوېشت د کریمیا ټاپو وسمو پر سر ویشتلې دي. بل لور ته د روسیې ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووشل شول. د خارکیف والی اولی سینهوبوف وویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلی کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یوه کافی شاپ کې وژل شوي دي. وروسته تر دې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین برید وکړ د پودولی کلی یې ونیو او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسي ځواکونو په وروستیو اونیو کې د خارکیف د لومړۍ کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده خو لا هم دوی توانېدلی دي چې لومړۍ کرښه ټینګه کړي.
دا سنگاپور د ټیکنالوژي پانتون څېړونکو د لینزونو لپاره داسې بیټرۍ جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجېږي. دا چې څنګه تفصیلي اسمت سروانه اورو.
نن سبا نه یوازې د سینګار او ښکلا لپاره بلکې د عینکو په ځای د سترګو د نظر لپاره له لینزونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي. د لینز د استعمال زیاتېدو سره هم مهاله د هغه جوړونکي کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته لا شاو پرمختللي لینزونه جوړ کړي. ځینې ځیرک او سمارټ لینزونه هم جوړ شوي چې له موبایل او نورو الکترونیک وسایلو سره وصل کیږي. څو هغه څه چې د لینز کاروونکی ویني د موبایل یا کمپیوټر پر سکرین ښکاره کړي. د نان یانګ د ټکنالوژۍ پوهنتون د الکتریک او الکترونیک انجینیرۍ د پوهنځي د اسیستانت استاد لی سیوک هو په مشه د څېړونکو ډلې د سی بیټرۍ اختراع کړي چې له هر راز فلزه کار اخلي. دا بیټرۍ د پخوانی بیټریو خلاف تاوان نه لري ځکه چې له تجزیه کېدونکو موادو جوړه شوې او پوښي د ګلوکوز دی. دوی دا بیټری په داسې ډول جوړه کړې چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجی شي. د دې بیټری پنډوالی تر یو میلی متر کم دی. له همدې امله په هغه کې د انرژي د زیرمه کېدو په اړه شک نشته. څېړونکو د دې اختراع د اسمویلو لپاره له یوې مصنوعي سترګې کار واخیست.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري نه کوي. دوی وایي له همدې امله ډیر ځلې د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي. یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان یې د ماشومانو د ګزن ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډیر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږو. داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي. هېڅ دلیل او منطق نه مني. هلته بیا موږ له مخورو کسانو له علماو مرسته
غواړو. ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندو پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي. حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډېر اړین. په ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږېدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راو باسي. هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې ساو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیب اصلره مورز به ورزي که کور ته راغلی وي رسون سبب نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي. وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته تکول او د غوی راځي کول د مشکله کار ده. هدا ډیر مشکله خبر ولا مخته ډیرای کورونا ته به ترمیم کوي سید رده نوازی بیا د غوی راځي کول قنی کول ډیر سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشمه نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق خیا یونیسف د پولیو د پروګرام مسولین وای اټاکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سیمبولې په شپږه منیټه پایل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اوومې ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم.
مو خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کرد چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. مو هم خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې ساحه ته راځي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې مو سره همکاري کوي.
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په ارزایو کې ورکل شي ماشومان ته د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او هغه وو چې بعضې اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډېره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي څو ټول ماشومان واکسین شي.
زمنګ ماشومان ته وخت وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمنګ اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می درې کلن لور ده. نو د دې لپاره وخت په غوښته واکسین کوم. نو زه متوجی ما دي ته منګه د دولت نه دغه تقاضا لرو لری فرتوسی مت د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دور بابا ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزان پکې محو شوي نه دي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422112240.
اوس به ورشو په سویل کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر څرګندونو ته چې ویلي دي تېر جمهوري نظام کې د پوهنتونونو محصلین د دیني اړخ څخه په جهالت کې ساتل شوي دي. د خبرې ندیم په اوروزګان کې کړي دي. ورزو تفصیلي په راپور کې اورو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم نن اوروزګان ولایت ته د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د پونتون محصلین د دینی اړخه په جهالت کې ساتل سوي وو. نوموړي ویل چې دوی اوس مهال کوشش کوي چې د پونتون محصلین د عصري زده کړو تر څنګ په دیني زده کړو هم سمبال کړي، او په خبره یې چې اوس مهال په پونتونونو کې ګڼ شمېر دیني علمای په دنده ګمارلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
یو ظلم چې محصلینو سره تیر نظام کړی هغه دا و چې زموږ محصلان ورونه په دیني اړخ کې په جهالت کې پرېږدي وو.
شاغلی ندیم د غلطه د خبرو پر مهال د جنیز د کړو د اهمیت تر څنګ د اسریز د کړو پر اهمیت هم خبري وکړي او خلګي د زده کړو لوري ته واڅول. نموړي ویل چې ورزګان ته د سفر هدف دادی سو د پونتون د ماسلینو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ واټان را کم کړي. د دې ټولو سره سره مولوی ندا محمد ندیم د غلطه د وینا پر مهال د قضایي ارګانونو د فعالیتونو په برخه کې هم خبري وکړي او یو ویل کوم څوک چې غلا کوي باید لاس یې کاته سي او څوک چې نور غیر شرعي عمل تر سره کوي باید شرعي حدود ور باندې جاری سي. شاغلی ندیم دغه سفر اوروزګان ولایت پر داسې مهال تر سره کړی دی چې د اوروزګان د لوړو زده کړو په موسسه کې اوس مهال تازه د طالبانو د حکومت ته همدي وکمنی پر مهال باندې د شریعت پونځي هم ورزه پسوي ده او دغه راز ګڼ شمیر دیني علما هم په دغه پونتون کې په دندګو مرل سوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالمنان عادل فلمن ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده و ټول مسلمانان ته مهله ده چې خپل اتلان په دواو کې وستا او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه ده چې بیا مهله د خاور سره خاور نسی تر بیا د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه کوم چې موږ اختر یو ځای رسوي. موږ دا مشکل دی چې د مرستې راشي هغه خلکو ته نه ورکوي چې مستحق یې یا مسکینان یې، هغه خلک یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایان ملایان یې، ټوله مرستې دا خلک خپله وړي خپل جیبو ته ورچي، خوارو غریب ته نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلام. موږ افغانستان کې ژوند کوو، ډېر سختۍ سره مخ یو. موسسې والا یې بل هغه موږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغه موسې موږ سره مرسته وکړي. ازادي راډیو بیا هم بیا هم غږ کوم چې زمون غم دی وکړي، ډېر داسې هغه سره مخ یو بحران سره.
د دویمه نیمای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو، خو یوه یادونه کوم چې موږ د موسیقي پروګرام نوی پیل کړی دی، چې په دې پروګرام کې موږ ساسي په خوښه سندرې خپرو. که غواړئ چې ساسي سندرې په دې پروګرام کې خپرې شي، کولای شئ زموږ په واټس اپ شمېره 00 شل 22 ولس 24 شپږ سوه